په پاریس کې د ایران او فرانسې د سوداګرو فورم د
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د زندانونو خلاصې شوي ښځې د دولت نه د ژوند سهولتونه او امکانات غواړي. عراقي ځواکونه ویل دي چې د موسل ښار د لویدیځې برخې 10% سیمه یې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو څخه نیولې ده، او د ترکیې او د هالند ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ اوج ته رسېدلی دی.
د امریکا د ولسي جرګې غړي ټرپو د امریکا د کانګرس د دهشتګرۍ ضد کمیټې ته قانوني لایحه وړاندې کړې ده چې پاکستان په رسمي ډول د دهشتګرۍ پالونکی هیواد وبلل شي. افغانستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان په حق له شکایت کړی دی. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د زندانونو خلاصې شوي ښځې د دولت نه غوښتنه لري چې د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر کړي. هغوی امریکا ژغته داسې وویل چې د څلورو میاشتو لپاره د داعش وسلوالو لخوا زنداني او سختې شکنجه شوي دي. دوی وایي د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې د داعش وسلوالو لخوا څلور میاشتې او 15 ورځې زنداني شوي وي. سره د دوی سره دوه ماشومان هم په زندان کې ساتل شوي وو. حاجی آیت خان په ننګرهار کې د یو سیمه ییز ولسي پاڅون مشري کړی وه، او وایي چې دغه ښځې د یو کلیوال سړي په منځګړیتوب د داعش د وسلوالو د ښځو په بدل کې د زندان نه راخوشي کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي موادو اته قاچاقبران نیولي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د کابل، بدخشان، پنشیر، فراه او پروان ولایتونو په اړوندو سیمو کې 10 عملیات ترسره کړي دي. د عراق د تروریزم ضد د خدماتو ځانګړي ادارې کمانډان د یک شنبه پر ورځ ویل چې د عراق ځواکونو د موسل د لویدیځ برخې 10% سیمه د اسلامي دولت د وسلوالو څخه نیولې ده. هغه ویل د په داسې حال کې ده چې د عراق ځواکونه دغه ښار نور ولسوالیو ته ورننوتي دي. د عراق فدرالي پولیسو او د چټک پرګون ځواکونو کمانډان وایي د زاړه ښار بابل توپ سیمه ته ورننوتي دي. داسې توقع ده چې په دغه سیمه کې به ډېر سخت جنگ وي، ځکه چې کوڅې تنګې دي او ضربي پوځي موټر نشي ورننوتی. د اسلامي دولت د ډلې وسلوال د عراق ځواکونو په پرتله په شمیر کې ډېر کم دي، او د عراق د ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ملاتړ هم ورسره دي. د موسل ښار ته د ننوتو ټولې لارې د عراق ځواکونو تړلې دي. په دغه ښار کې شاوخوا 6,00,000 ملکي کسان د وسلوالو سره بند پاتې دي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د شیعهګانو د زیارت پر ځای کې د دوو بمي بریدونو وروسته د مړو شمیر 4,040 کسانو ته رسېدلی دي. دا خبره د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې نن د یک شنبه پر سکړې ده. د شنبه د ورځې په برید کې زیاتره کسان د عراق شیعهګان ول چې د دمشق ته نږدې یوې ادارې ته ورغلي ول. تر اوسه د دې برید مسولیت چا نه دی قبول کړی. د حزب الله ډلې المنار ټلویزیون ویلي دي چې د غبرید دوو ځانمرګ برید کوونکو لخوا ترسره شوی دي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ شیعه ملیشې هم کوي چې د عراق، لبنان او د افغانستان شیعهګان هم پکې شامل دي. د ترکیه صدر اعظم بنیالی یدرم د یک شنبه پر ورځ ویل چې د هالند د نه منلو برخود لوجې ترکیه به هم په ډیر سختي ځواب ورکړي. دا کار په داسې حال کې سوي دي چې هالند د ترکیه وزیر ته هالند ته د ورننوتلو اجازه ورنکړه، او بل وزیر د ایواد څخه وست. بلې خوا ته ترکیه چارواکو پان کړی کې د هالند سفارت تړلی دي، او ویلي دي چې نه غواړي د هالند سفیر ترکیه ته ورسي. بلی خوا بیا د ترکیه په یو وزیر په دې وجه د بې مسولیتۍ انتقاد هم سوی چې ورته ویل سی وو چې هالند ته مرزه خواغه ورغله. د دې برسیره پر هغې دا نیوه کم سوي ده چې د انکرې سره د موجود خفګان په وخت کې د نه منلو بد الفاظ هم کارولی دي. د امریکا کانګرس د استخباراتو کمیټه جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې تر دوشنبه تر ورځې پورې د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ټرمپ ټاور ټلیفوني ثبوتونه پاړه خپل ثبوتونه دغه کمیټې ته وړاندې کړي. جمهور رئیس ټرمپ یو نیمه مخې په ټوټر ولیکل په خواني جمهور رئیس باراک اوباما دغه ټلیفونونه ثبت کړي وو. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د دې روانې هفته په پای کې ماسکاو ته ولاړ شي، او هلته د روسیې د چارواکو سره د پوځي همکارۍ په ګډون په یو لړ نورو مسلو هم خبرې وکړي. بل پلو په کابل کې د روسیې سفارت یو ځل بیا د طالبانو سره د دې ملک تماسونه د خپل ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره د اقداماتو یو برخه ګڼلې ده. هغه ادعاوی ناسمه بللې چې وایي روسیا طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په لټه کې ده. اکرام شینواری د کابل نه رپورت را کړی دی.
افغان او روسی چارواکیوی چې ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد علي پتمر په دروان ایسوي میاشتې په شپاړسمه مسکو څخه لیدنه وکړي. اول ته د روسی د ملي امنیت سلاکار د روسی د بهرنی چارو او دفاع وزیرانو په ګډون دغه هیواد د چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پراخېدو په افغانستان کې د سولې او پخلاینې امنیت او د مسکو د سیمه ایز مشورتي بهیر په چوکاټ کې د همکاري او د پراخېدو په لارو چارو خبرې وکړي. په کابل کې د روسي سفارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به د روانې جمعې په ورځ په مسکو کې دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر سیرګی لاروف سره وګوري. د افغانستان د ملي امنیت شوراوي چې د افغان او روسي چارواکو ترمنځ په خبرو کې افغان حکومت سره د روسي د پوځي همکاریو په اړه مسلې هم شاملې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تو افغانستان امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ښاغلی اکبر به د پنځمې په ورځ په یو درې ورځېنی سفر مسکو ته لاړ شي.
محورونه د دې ملاقات یا د دې رسمي لیدنې اول د ترګری سره مبارزه، دویم خطرت کو د قاچاق او تولید مخنیوي، او افغانستان کې د سولې او ثبات د تامینول لپاره د دواړو هیوادونو د ټکاو همسوي او پاین حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ نظامی تخنیکی
همکاری جوړوي. تیر افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم مسکو ته سفر کړی و چې دا غیر خبرو وروسته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت یو ټیټ پوری پلاوی د مسکو په قربتوب د شپږو هیوادو په مشورتي غونډه کې چې د افغانستان د حالاتو د ارزولو لپاره جوړ شوی و هم ګډون وکړ. روسي تیر کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د افغانستان په حق له دوه مشورتي غونډې جوړې کړې چې لومړۍ غونډې ته یې افغان حکومت نه بلل شوی. افغان حکومت په مسکو کې دغه هیواد په حق له د مشورتي غونډو جوړېدو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو له ډلې سره د مسکو د اړیکو څخه خوشاله ندی او دا غنی چې دا تماسونه طالبان ته سیاسي مشروعیت ورکول لپاره تر سره کیږي. خوریسیوی طالبان سره یاري کی په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره د اقداماتو یو برخه ده. په کابل کې د روسي سفارت نن د یک شمې پر اساس په ویلام کې طالبان سره د مشروعیت د برابرولو په باب پر رسنیو کې خبرې شوې پټونه رد کړې دي. دغه سفارت په ویلام کې ویل شوی چې په افغانستان کې مشتو بهرنی ځواکونو او افغان چارواکو هغه سرګندونی سم نه دي چې وای د روسي لخوا طالبان ته د مشروعیت ورکول لپاره هڅه کیږي. په دغه ویلام کې ویل شوی چې دا تماسونه په افغانستان کې د روسیو ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب لپاره او د افغان حکومت په مشرۍ د سولې او پخلاینی بهیر سره طالبان د یو ځای کېدو د هڅونې لپاره درې اصول ته په پام لرنی چې د اساسي قانون منل، وسله په ځمکه ایښودل او د ایش القاعده په ګډون د ټولو روسي ډلو سره اړیکو پرې کول پکې شامل نیول شوی دي. روسي طالبان سره خپل اړیکې محدودې اړیکې ګڼلې او ویلي دي چې ګمانه کوي چې دا اړیکې به دغه ډلې ته مشروعیت ورکړي، ځکه چې دغه اعلامې له مخې افغان حکومت له وړاندې طالبانو ته د یو متساوي ډلې په توګه مشروعیت ورکړی او ورسره په 2015 کال کې خبرې هم کړې دي. د روسي سفارت په اعلامیه کې دغه هیواد لخوا طالبان ته د وسلو پیسو او د افغانستان په دننه کې د هغوی د روزلو لپاره د روزنیزو مرکزونو د جوړولو په هکړه په ځینو رسنیو کې خپرې شوي رپورټونه هم ناسم ګڼل شوي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې روسیه د طالبانو پر ځای افغان حکومت سره همکاري ته چمتو ده، خو په دې شرط چې روسیې سره د افغان حکومت د همکاریو څخه امریکا او ناتو هم ملاتړ وکړي. د پوهنتون یو استاد خلیل الرحمن سروري وایي چې روسیه د وسلوالو ډلو پر ځای د دولتونو ترمنځ اړیکو ته ترجیح ورکوي.
دولت افغانستان آنچه را انجام میده در هماهنگی با
خغلی سروری ویل خو یو دلیل چې افغان حکومت ته پکار دی هغه دا دی چې آیا هغه چې افغان حکومت یې ترسره کوي د ناتو او امریکا متحده ایالاتو سره په مانګي کې دي او کنه. د پانتون دا استاد وایي چې افغان حکومت په خپلو پریکړو کې د امریکا او ناتو ملاتړ ولري نو بیا روسیه به د طالبانو پر ځای افغان حکومت سره مرستې ته راودانګي. د افغانستان د سیاسي چارو بل کارپو بشیر بیژن وایي چې افغان حکومت ته پکار دی چې د روسیې او امریکا ترمنځ په اړیکو کې انډول وساتي. روسیې د طالبانو سره د خپلو اړیکو په اړه دا سپیناوی په داسې حال کې کړی چې د ژمي په پای ته رسېدو او د پسرلي په راتلو سره یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو په هکله د دغه هیواد د خلکو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا د ولسی جرګې غړي ټیټ پو د امریکا د کانګرس د دهشتګرۍ ضد کمیټې ته یو قانوني لایحه وړاندې کړې ده چې پاکستان د په رسمي ډول د دهشتګرۍ پالونکي هیواد وبلل شي.